آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو نوې مسله دا ده چې یو اوریدونکي له انټرنیټي یا سایبری غلا څخه شکایت کوي او وایي چې په خپل هنر سره ځان له دغه غلا ژغورلی نور پیغامونه هم راغلي د متقاعدینو او معلولانو د معاشونو غوښتنه هم شوې ده پر دې پیغامونو سربیره به په یوه مرکه کې واوري چې ولې له افغانستان سره د نړیوالو نقدي مرستې داسې مؤثرې نه دي تمامې شوې چې د بېوزلۍ ټغر ورسره نه دی ټول سوی ملګري ملتونه وایي د دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې تمامې شوې دي د سیګار د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارده ډالره مرسته کړې ده خو ولې بیا هم په افغانستان کې سم نیمایي وګړي له لوږې او فقر سره مخامخ دي ولې دغه نقدي مرستې د دې لامل نه دي شوې چې د بېوزلۍ ټغر ټول شي په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوو عزیزانو د لټ پروګرام لنډه برخه هم شته خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو
زه یو متقاعد یم تقریبا 2 کم 8 کلن یم نور عاید نه لرم کور کرا ورکوم ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یم دغه عمارت چرغلی دی د موږ تقاعد نه کوي ده خو ظلم دی ده خو پیسې د موږ د معاشه ګرځېدلی وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وستاسو کرامت دی ارا سوی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم پلوسته دمو سرنوشت سسته دست خلکو پلوسته
السلام علیکم و رحمت الله د آزادۍ رادیو ټول د کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د درود اختصاص ډک سلام علیکم یو پیغام دی و ټول افغانانو ته هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان په پوک دا بعض خلک پر واتس اپ باندې مسجان سره ته پریږدي وای ستې د پاره جایزه را وتلې ده د سلورو هیوادو په بانک را وتلې ده ما ته دا را ورسته وي غدا رقم خو ستا جایزه را وتلې ده ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوسته واسطه د سره پیسې عباس شاغه ته دی واسطه یو غلط پیسې واسطه ته به واسطه په نومه نه کې کا بل بانک ته هغه بیا تا ته 25 لک افغانۍ درکې ما زه دا پیسې ور نو ما سر و سر خلاص و سر یغ لدی برام از دنیا پیسې نه درم ما ته 25 لک افغانۍ را کې بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کوم و بیا ستوم و دې هغه شاغه پیسې ورک بیا به تا 25 لک افغانۍ یو نو ما سر په خلاص سر یغ لدی نو ما وځه 25 لک افغانۍ هغه بازار واخه ملک افغانۍ به تی ته درکم هغه 25 لک افغانۍ زما برا وځه کنه دا رقم نه کیږي چې تسلیم کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو نو ما سره سره خلاص ټول افغانان په دې باندې پوی دا رقم مې سجان دغه کی ته دې د ټول سره سره خلاص محترم افغانان شوخ ولر السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم د ازادۍ رادیو څخه موږ غوښتنې چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی خدې نه لرو یو افغان بیسیم خدای راغلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي مریض تر شپخانې نه سره سوال سړک مو خراب دی د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو د زرګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه د یو تکیر چې دوه نفر پر لیدل دي دی و لاس دی و په شماته د نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي اتصالات راوستي نور وخت نه نسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادۍ رادیو زه نبیولا زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده کچیر ته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې. داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
السلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو کارکون ته سلامونه وایم. دغه د امارت په لوړپوړو چارواکو باندې زما دا غږ دی چې دا د معیبینو پیسې ورکړي، را بېخي شی نه لري که ملکي دي که نظامي معیبین دي. د تېر حکومت ته شایم هغسې هم خو دی د خپل طالبان نظامي معیبین په پرتله باندې دی درې میسه پیسې ورکوي. د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي، طالبانو خو تقریبا ډېر دي. د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي، نو پر لوغو باندې ما غږ دی وروره چې دوی خو ته پیسې ورکړي. السلام علیکم.
زه د پاکستان، بلوچستان، لپشین، کاکړۍ توبې څخه اسلمادی ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ دا درې کاله کېږي ساریو، ډېر په بد حالات کې. نه دا د سیمې جایی خلک موږ ته معلوتونه اوبه راکوي، نه ډېر بد سلوک راسره کوي، نه مو غرو ته پرېږدي. او هلته چې بندر ته ورسو پوځیا منه ایله کوي، پوځ راته ولاړې په باډر منه ایله کوي. باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او د افغانستان جک پولی چارواکي ټول زموږ دا هغه واوري چې موږ ته یوه لار پیدا کړي او موږ هغه خواته واوړو. او موږ دلته پاکستان کې ډېر بد حالات سره مخ یو، غټ مالدار خلک یو، هر یو کور زر دولس او سمال وخان، ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت بده وخان لرو، ډېر کورونه یې پنځه شپېته کوره ملاخیل یو دلته ایساري. نو باید موږ دغه پیغام واوري او ملا یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته یوه لار پیدا کړي چې موږ هغه خواته واړی. السلام علیکم.
عبدالسلام یم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري. د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري. چې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټې، هر شی دغسې حساب کړه، ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې دي. باید د دوکاندارانو ته نرخنامه کښر دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېدل، ګرانۍ ورکوي. دا د دوو خلکو په هڅه.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي، هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید فروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرره اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي، او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي. او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي. او بل موږ پنځه کسه محصلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه، دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي، هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي، او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعده سي. نور څه نه لرم، نو د ازادۍ راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د نجونو مکتبونه طالبان ته ویله کوي وروره، کوم دا مدني فعالان چې ګیري که ښځې که نارینه په بښ کې کوم خبریالان زیري وروره، دا کار مه کوي وروره. دا ټول مسلمانان دلته دي، باید په خلاصه سینه او په سړه سینه کار باید هر چا څخه واخیستل. نو داسې زور ظلم باید ونه سي وروره. په لوړپوړو چارواکو باندې ما دا غږ چې دا کار مه کوي وروره، یو رولګوي سره وکړي وروره. داسې کار ته وژه مه وړي چې بهر داخل په افغانستان کې مره خلک درسره خواشینی بهر هم وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو، د افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. قرآن ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړو. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست چې زموږ ویزې لګي، کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه. همه یې لګوه، زه چورې یې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پې ووه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي، بس خلک خاطر جمه شي. زمونږ صاحبانو له پکار دي، صاحبانو له د خواران خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای قرآن ته وګوره چې باغ غور وکړه، د افغانستان حکومت ته په ویزو غور وکړه. د خلکو دا ویزې ولګوي، خدای نه وېرېږي که نه لګي، خو د خلکو پیسې خو مسې ځای کنه. دا څه شی شو؟ خلک خپه دي، دلګیره دي، د خوارۍ نشته، مزدوري نشته، د خلک د رزق برمان دي. نه په وطن کې مزدوري شته، نه په پاکستان کې شته چې 3000 روپۍ یو ځای کې ویزې لپاره هغه په در شي. ازادۍ راډیو کارکوونکي دي ټول زنده باد دي، الله خوشاله او آباد لره.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. احترامات محمد شیخ زاهد هم له هلمند او ذات څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشات د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي او د بانک د رئیس هم په بار بار ویلي چې موږ به بودیجه ورته ځانګړې کړې ده یعنی سته که چیرې نوي بیا د دغه متقاعدینو د معاش دپاره دي هغه سو روپۍ چې امانه صندوق دی سویس کې د انتقال شوي دي او ډاکتر انورالحق هدي وایي چې ما دونه میلیونه په ګټلي دي د هغو څخه دې را وړي هغه طریقه وسولو طریقه د امریکا بندیز لګولی بل په دې شکیل دي ملګر ملتونه خو هغه د غوښتنه ځینې وکړي چې دغه نوانه بودیجه د متقاعدینو ستونزو دپاره را زیاته کړي. نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره ده مشکلات بدلی. نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د یو بشریت د انسان د ژوند د اړتیاوو د پوره کولو دپاره دي. نو د دوی په وړاندې د دغو روپو سرپولو مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شي دي نسبت د دغه د دوی مشکلاتو سه. نو دوی چې دي وخت یې تیر کړی دي او ژوند په آخري شېبو کې دي. نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ینفعهناس. نبی کریم علیه السلام وایي د بهترین انسانانو څه هغه څوک دی چې انسان ته یې نه په ورسېدله. نو ټوله باید په دغه نظر ورکړو چې دا د دوی معاشات ادا کړي سي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې د امارت تر مشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ په هلمند په کلایکاس په سیمه کې د ګری کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې ښه ده دا نه رایي دلته مشتري ودرې. دا سوال مې ورسه.
محمد لغمانه يم دا د لغمان لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز یم. او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل د ان شاء الله چې دغه د باد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي. او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشې کړ زمنګ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دفعه به افغانان خپل تصمیم نیسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاد رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سره د ځنګلي منطقه سره د موږ لارې ډېری خرابې دي. ورور جان د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې جوړې کړي. تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولی یو شهیدا ده چې په دې بېخي نسوتلی مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو. وروره دا زما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بسیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د یي د خونین ایلې ته خدره وي یي د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کې وروره دلته داسې په سوو خلک دې روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سهار یې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځې ته کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصلې دوی نسي ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ملګری ملتونه وایي د دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې وې. که څه هم ملګرو ملتونو له افغانانو سره د شوې نقدي مرستې کچه نه ده یاده کړې، خو د سیګار د راپور له مخې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ولې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورسره په ژوره توګه نه دی بدل شوی؟ ولې لا هم شاوخوا 4 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې او نورو مسلو مې د چارو کتونکو یاسر احمدزای پوښتلی دی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلق فقط هغه ستا چې ورته ویل شوی هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لاس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړې، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړې، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کېږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل پخوا هم په دې اته په دې 30 کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو، که هغه به هر رقم منافع و، که مادي یا معنوي منافع وې. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپل ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه تا د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا د به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه هغه رقم راپور تاته تهیه کوم، هغه رقم.
نو دغه ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي څه لامل و چې دغه 3 میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري، او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.5 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بېرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان، او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړې. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا ساحې ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمان څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولی. او سم راځو د ورکشو ازدانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکشو عزیز تقریبا څلور کاله کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امانه څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد او کورنین ډیر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا صبر راسي خو د دادو یې پته نه وځي چې کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشتبه خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای دپاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه سید رضا منسلان یم، در شیسته روزګان ولایت او تیراوت ولسوالۍ څخه. زه د ورکو اجزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زوی دی د جمعه خان په نامه، 25 کاله عمر لري. نو که ار ورور ار مسلمان که یور معلمې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 4 8 4 2 1 1. نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. ار مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینه دي 2 لک افغانۍ درلاسه کړي. مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمدزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري، زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم: 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم، ورسم سلامونه تاسو ته ټول رسم ته څنګه وخت په خیر. الحمدلله مننه من لغمان څخه. موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا 2 میاشتې نظره کښه ده چې په څلور ځای څو کالې تر وکړې پرتن د پاره څه معلومات نه مته دي. په داسې مې راځنګ وایي سپیر وایا تیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنې سپیر وو اته سپیر دوا نه شپه وو اته بس تختی پامان.
د نادرکې اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 1 1. او بل شمیره یې ده 0 5 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت و شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 10 8 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده یې سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی دی، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعته خلاصه وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 15 1 3. یعنی 0 1 1 1 4 1 5 و سپر دری بلا اتصالا شماره دا غم در توان چه ساده شماره دا سپر اتاویا و سوی اولس شپاک شپیت نه زلوی یعنی سپر و ات و یو بیا یو بیا شپاگ بیا شپاگ سالور نه پا دیهی لین چه زما پیام خپور شی باقی خپر گرام او خورد
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو او رکوشو اجزانو دا پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکارانو اجملان طاهر روخان او فریدی سال څخه مننه چې د دغو پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
ازادی میلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ازادی رادیو له یو بل میلما سره نن زه اسمت څاروان خواله کوم. میلما مو رفیع نورزای د کرنې په برخه کې ډاکټرا لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. ښاغلی نورزای په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلی یم. په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ وه چې پلار مې پانتون کې استاد و. نو بیا وروسته د هغې نه زه ولاړم مکتب ته، هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و، نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پانتون زراعت پانځای ته ولاړم. زراعت پانځای نه چې کله فارغ شوم، بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پانتون ته ولاړم نو په همدې نظریه و په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم هم دغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې مغوښتل چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و؟
اصل خبر داسې وه چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه، او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی، بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پانځای سمه ووي. نو بیا استادان می ولیدل، نو پلار می ولیده، نور می ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې ایډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په ټاپ لیول کې وم، نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په همدې مفکوره مخ ته ولاړم، هغې یو حده ډېر حده نتیجه م ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والله خو چې کله د ځوانان خداسې وي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، هغه رشته چې انتخابوي واقعتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکارېږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ووایه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه و منلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والله دا خو ښه رشته ده.
فکر کوي چې مهمه دا ده چې کوم رښتې وطن ته په درد خوري، دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري، یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښېږي چې ته هغې ته ورسې، خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې تر څنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکل
سمه په دې معنا چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستري دی، هغه مستري ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل، ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیانې به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقه ترڅنګ هغه باید ښه ووایي، هغه کې باید 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 داسې یو یو ځای ته ورسیږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پوهنتون کې ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به یې په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وزه ویم.
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده، حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سره مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یو د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پوهنتون کې موږ د دې شیسه ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه هغه کوم خپل عاید چې درلوده، مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول، سیستم داسې جوړ وو په افغانستان کې چې هغه عاید به بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه و، د مالي امکانات نه و، د مالي امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړې، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسې لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چوک کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یوالو یا لاسترارون ایداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر خلقو پا نریوال و پنتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا موک پا هر رشته که متخصین در لودل، خارجی متخصین دیر کم شوی و، او که تا مقایسه که مثلا اگه اول و کارو جمهوریت تا چه کلا یو وړه فابریکه به و، مثلا په صنعتي فابریکه به و، دغه کارمندان به د همسایه ملک وو، خو په آخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشحاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه یم چې ما ته د تحصیل زمینه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمینه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت و، ډیر مثبت و، او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنه لحاظ شاید ټول افغانستان کې نو امکانات یې نو محدودیتونه و، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوال ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما استی سوال دا دی چې په خپل پر دې دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به ما ته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي و هلکانو چې آبي رنګ و ډېر وخت. انجونو با دیر خایستا تور کالی آغستی و سپین بای تکرای و نو دست یو دیر خی احساس بای در که دست یو دی خوشحاله احساس بای در که چه تول خلق دیر پا مین مکتب تزین بیا وروستا دی دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم متاسفانه خلک به ډېر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي منتها چې کله خلک وینه چې دی آمادگی سره ځی صنف ته دی آمادگی سره ځی مکتب ته نظر دیته چې مثلا ته خوب را پاسېږي او منډه کې صنف ته نو دا ډېر تفاوت کوي کنه
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره تاسې نه لړی
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې بیا یو رقابتي پروګرام و یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم د امریکې پانتونونه مې ولیدل حتی ځینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده کړه چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله نو بیا مې د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته جنوبي کوریا کې مې ماستري وکړه 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده هغه د کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي ډیر واړه د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یو حده کوشش وکړه چې شروع یې کړو متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه امکاناتې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو سفرونه مې هم ډېر وکړل ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ نو طبعا ښه امکانات وو
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رتی نورزی خواله اورئ
تاسې د کچالو یادونه وکړه شاید ډېر نور شیان هم وي چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړي نه دي په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول مثلا زما خپل په یادېږي املوک دا په افغانستان کې نه و کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته وو لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج همداسې زعفران ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول داسې ستاسې کوم شی په یادېږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي
طبعا سره چې یو بل ملک ته ځي هغه که استاد وي که د دولت کوم بل چارواکی وي یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي نو سره چې یو بل هیواد ته ځي هغه ته یو شی ګوري هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي هغه راوړي سره افغانستان ته منته دغه کوم شیان چې تاسو مشخص کړل مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوی او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه نو همداسې ځینې تخمونه وو مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو هغه معرفي شو ډېر ښه د پروټین منبع ده غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لکچر ورکوي کتاب نشته دا مسله تر څه حده پورې حل شوې او تاسو په خپله په دې برخې کې څه کار کړی وي هغه مو وایست
دا ستونزه رښتیا هم وه کوم استادان چې نوی زده کړو ته ولاړل بهرنۍ هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوی کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوی ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا دا لړۍ دوام لري. اوس هم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبع کړي، نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو، کوم مفردات د مضامینو چې وو، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل. نو تر ډېره حده دا شی وو، خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل، او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیر استادان، ځینې مشران استادان یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د مای ماسترۍ او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم، او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه دکتورا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پانتون کې چې د یو کې په سطح په لاسو ښو پانتونو کې دی درس وایم، نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم. نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم، که بیرته وطن ته ستون شم، یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای او د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت دی، د مالی مسلې مشکل وي، چې تاسو مخې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري، دغه مشکلې شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبی کوریا سره یک تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره. په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو، اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لکچرې چې ورکول کېدلې، هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقاتو نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړېده. معنا دا چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول، خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غږاوري مثلا د سبزیجاتو دپاره، مونږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پې کېدل. نو په هره رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو، دا به ډېره ښه وي. او اسانه ټکنالوژي هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو، شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را پیاد نشي چې دغه شی مو باید افغانستان ته انتقال کو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوي چې که وطن ته ولاړ شي په دې شیوه کې تغییر راوړي.
ساروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزې ته چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کېناستل. 300 نفرو ته ما خپل درس ورکړی دی پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاؤډ سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي. نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناست دي هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیره و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو. کنه د تدریس د پاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي څه چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته. منتها یو شی چې کیدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده. که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته د نور شاه نه به کار اخیسته خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاګرد او یو استاد وکي هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژۍ نه استفاده د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله اما پخوانی احصایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا هغه فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب و تقسیم و ډېر آسانه سافتویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کي اساسات باید همغه د کتابچه او د حساب او د تختې نه زده کي هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړي د پروژکتور نه د پریزنټیشنو نه دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د هغه د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یوه دفتر کې کښېني. حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته بانډو ته کاروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادې کړي. په دې برخه کې څه وایې ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه ساروان صاحب ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري یا یې مثلا یو اساینمنټ ورکوي یا یې د همغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو خصوصا لکه ما غونده یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغېږي دوی په زراعت شرمېږي یو د محصلینو ترمنځ یو منفی خبره به هم واچه، یو بل ته به دیقان باسواد ویل، چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو. خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولم، ډېر په کانفیدنس به مې درس ورکوله، او خو مونتا داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلي، ما په خپله هغه عملي کړي نه و. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه دغسې نه کېږي، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جریبه مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د هغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او په هغې کې ما کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوې ټکنالوژیګانې چې وې، ما په هغې کې عملي کړلې. هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې. یعنی هم مې د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه، هم مې د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل رتلې، هم کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي. کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړې، په هغې کې ته اچار تولید کړې، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کړې، یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کړې، کېدای شي د دوه سوه درې سوه پنځه سوه چرګانو نه ته شروع وکړې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کړې، په هغې کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
صبر وکړه، صبر وارخطا وارخطا نشې، صبر وارخطا وارخطا نشي، پام کا وزنگی اچر دادا سے مہیر بیا نشی، صبر وکڑا صبر وارخطا وارخطا نشي، پام کا وزنگی اچر دادا سے مہیر بیا نشی، کل بے وفا دے کل بے وفا، 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 ڈاگور سے پدا سے گھر سے اشنا سے دان سے بم کا وزن گیا چر ددا سے مہین جان سے
دا سفر چا دا ٹوک ٹوک نری جانشی بم کا وزن